डीसी ना दा वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ستړي مسي وایس اف امریکا دی ودا د شنبه خالی ورځ کال 2019 د جنوري د میاشتې 25 نیټه ده. پاکستان کې د ماښام 6 بجې دي، افغانستان کې 5:30 او دلته واشنگټن ډي سي کې د سهار 8 بجې سوي دي. وایس اف امریکا دی وایي وساته خبري خبرونه وړاندې کوونکی ستاسو قرباني یو ځکه کلثوم کاکړ
او زه محمد اکرام
شراغلاس درته وایي ور سره ملګری او سیجی ستاسو لپاره په مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه او د خبرونو تفصيلات لرو خوال درته وړاندې کوو. د نن ورځې سټکې
د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د وروستۍ خبرونه خبر نږدې ذریعه وایي امریکا او طالبان په دې سلا شوي وي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه راوځي او په ځواب کې طالبان دا یقین ورکړی وي چې یو نړیوال ترهګر ډلې ته به هم د افغانستان خاوره د امریکای او یا بل کوم ملک خلاف استعمالېدو اجازه نه ورکوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې د خلک د انتخاباتو لپاره خپل ځانونه رجسټر کړي. د رجسټریشن عمل به د فروری په میاشت کې هم دوام لري. یو چارواکي وایي
او کله چې الیکشن کمیشن د الیکشن اعلان وکړي د قبایلي اضلاع کې بیا به ووټر لیست کې اندراج یا تبدیلی یا شفټنګ نشي کېدای. نو اوس دا غوره موقع ده چې هم نن خلک لاړ شي او د خپل ووټ غم وکړي.
او د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او کانګرس په ارزي توګه باندې بندو حکومتي ادارو بیرته پرانستو په سر یو تړون ته رسیدلی دي.
اواز د خبرونو تفصيلات
د امریکای او افغان طالبانو ترمنځ د سولې وروستۍ خبرونه خبر نږدې ذریبای امریکا او طالبان په دې سلا شوي وي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه راوځي او په ځواب کې طالبانو دا یقین ورکړی وي چې یو نړیوال ترهګر ډلې ته به هم د افغانستان خاوره د امریکې او یا بل کوم ملک خلاف استعمالېدو اجازه نه ورکوي. ذریعو وایس اف امریکا ته ویلي کچرې هر څه د پلان مطابق وشو نو دوی تمه لري چې په خبرو اترو کې برخه اخستونکي دواړه اړخه د ګل د ورځې پورې د امریکایي ځواکونو د راوستو پلان اعلانولی شي. د امریکایي ځواکونو د راوستو لپاره به دا ضروري وي چې طالبان د ډزبندۍ اعلان وکړي، خو دا چې د امریکایي پوځیانو راوستل او ډزبندي به محدود او مشروط وي. ذریعو د دې امکان رد کړی نه دی چې کېدای شي صدر ټرمپ د طالبانو سره د تړون اعلان کانګرس کې د وینا په وخت وکړي. د امریکای او طالبانو د استازو ترمنځ دا موافقه د قطر په دوحه ښار کې د خوښه یوې هفتې راهسې د کومې دمې بغیر روانو خبرو اترو په نتیجه کې شوي. د قطر او پاکستان نمایندگان هم په دغه خبرو اترو کې ناستو.
چین افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغان دولت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې خبرو د لاره په هوارولو کې خپل کوټلي رول ولوبوي. افغان سولې لپاره د ملاتړ پیدا کولو په چارو کې د افغان ولسمشر اشرف غنی ځانګړی استازی عمر داودزی بیجین ته خپل سفر کې د چین بهرنیو چارو وزارت مرستیال جین شاو دینګ سره لیدلی او ورسره افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې اترې کړې.
د پاکستان د سینټ قانون او انصاف قائمه کمیټې د حکومت لخوا بهر ملکونو ته د تګ نامه نه کولو لپاره جوړ کړی شوی تور فهرست غیر آئینی او غیر قانوني بللې او د حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه قانون زر تر زره ختم کړي. د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې ویلي دغه ټول فهرستونه د خلکو د بشري حقوقو پر ضد دي. د کمیټې یو غړی کلثوم پروین ډیو ریډیو ته ویلي حکومت اکثر تور فهرست او د دې پرنګ نور فهرستونه د خپلو سیاسي مخالفینو پر ضد استعمالوي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي په قبایلي ضلعو کې د ووټ رجسټریشن لړۍ روانه ده. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي ولسته په کار د خپل ووټ اندراج یا یو ځای زبل ځای ته د انتقال کولو لپاره دی خپلې اهلې ځلې وکړي. تا مهال په قبایلي ضلعو کې د ووټ د اندراج لپاره 309 مرکزونه فعال دي. د الیکشن کمیشن چارواکي وایي د دې لپاره نیټه یو کم 1 جنوري ټاکل شوې وه، خو اوس په دا عمل د فروری په ټوله میاشت کې دوام ولري. په قبایلي ضلعو کې د صوبایي حلقې بندي لپاره ابتدایي فهرست جاری کړل شوی دی. حکومت قبایلي ضلعو خلکو ته د بجټ سره وړاندې د ټاکنو پلان لري. الیکشن کمیشن وایي چې کله د ټاکنو نیټه اعلان شي نو بیا د ووټ رجستریشن کول ممکن نه وي.
او اوس راځو هم دغه بل خبر اړخ ته. د پاکستان د سینټ قانون او انصاف قائمه کمیټې د حکومت لخوا بهر ملکونو ته د تګ نه منع کولو لپاره جوړ کړی شوی تور فهرست غیر آئینی او غیر قانوني بللی دی. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
پاکستان کې د تیر سمو دی راهسې دغه تور نوملړ باندې په سیاسي، عدالتي او پارلماني کچا بحث دوام لري او د سینټ په بیلابیلو کمیټیانو کې هم د حکومت لخوا دغه تور نوملړ د لارې د خپل مخالفینو د زورولو معامله راپورته شوې ده او بیا په دې اړه د سینټ لخوا د قانون او انصاف قائمه کمیټې ته په دې اړه د سپارښتنو جوړولو ویلي شوی وو او د یادې کمیټې لخوا سینټ ته وړاندې کړل شوی سپارښتنو کې دا د ملکي دستور په ضد قانون ګرځول شوی دی او په حکومت باندې دا په سمدستی توګه ختمولو غږ هم شوی دی او د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاری هم د ای سی ایل د فعال کېدو باوجود بلیک لیست کارولو باندې په حکومت سخت نیوکه کړې وي او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مرکزی وزیر دریس خپل کړو چې په یو جمهوریت نظام کې د غتور نوملړ لپاره ایز زین جوړیږي. قائمه کمیټه پر رپورٹ کې د پاسپورت محکمې د مشر لخوا دغه دریض لو نکلې شوې دي چې دی یا خود عدالتي حکم یا اړوند حکومتي ادارو په وینا باندې د خلکو نمونه تور نوملړ کې اچوي. که څه هم دغه حکومتي ادارو نمونه نه دی اغېستل شوی خو سیډونکو په دې اړه د هیواد طاقتور ادارو په لګوتی اچتوي او دریض روړ چې اوتن باندې سفري بندیزونو لګولو په اړه ای سی ایل نومي پراخه قانون کې دغه اغېزمنه تن ته قانوني حقونه ترلاسه وي خو بلیک لیست یا تور نوملړ کې شامل تن د دغه حقوقو نه محرومه پاتې کیږي.
د واشنگتن ڈی سی نا
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
په کراچي کې د پښتون ژغورنې غورزنګ درې غړي نور نیول سوي. درې نور پولیسو تښتولي او کښېنولي دي او عالمزیب مسعود یې جیل ته لېږلې دي. د پی ټی ایم د کراچي مشر نورالله ترین وایس اف امریکا ډیوا ته وویل دوی نن د خالي شنبه په سهار د سراب کوټ څخه عدالت ته روان وو ځکه چې د عالمزیب مسعود نن عدالت ته مخامخ کېدو. پی ټی ایم د چهارشنبه یا شروع په ورځ د کراچي په سراب کوټ سیمه کې احتجاجي پرلت پیل کړی دی او 15 غوښتنې لري.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ او کانګرس په عارضي توګه باندې بند حکومتي ادارو د بیرته پرانیستو په سر یو تړون ته رسیدلی دي. په تیرو 15 ورځو کې د امریکای د حکومت یو شمیر ادارو د بندېدو له وجې د وفاقي ادارو فوشا اتلکه کارکونکو ته تنخواګانې میلاو شوې نه دي. صدر ټرمپ اعلان کړی چې د حکومت هغه ټولو کارکونکو ته به تنخواګانې ورکول کیږي چې د دغه بندښت له امله اغېزمن شوي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو ته سمنګا همکارا منزه شهید بلاندې کوي.
په تیرو 15 ورځو کې د امریکا د حکومت د یو شمیر ادارو د بندېدو په ترڅ کې د فدرالي ادارو شاوخوا 800 زره کارکونکي له معاش بې برخې وو. خدای اعلان هم وشو چې د حکومت هغه ټولو کارکونکو ته به تنخواوې ورکول کیږي څوک چې د دغه بندښت له امله اغېزمن شوي وو. که څه هم د امریکې په تاریخ کې وړاندې هم حکومتونه تړل شوي دي خو په لومړي ځل دا موده د 15 نه هم زیاته شوه او له همدې لمخه دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د بند پاتې کېدو تر ټولو اوږده موده ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې ورځ په یو خبري کانفرنس کې د فدرال حکومت له کارکونکو څخه مننه وکړه چې د حکومت د یو شمیر ادارو د تړل کېدو برسېره یې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړي. که څه هم د ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په سرحد د دیوال جوړولو غوښتنه کې څه پرمختګ نه دی شوی خو د کانګرس د مشرانو او د ولسمشر ټرمپ هوکړې لمخې ټاکل شوې دي چې د هغې بودیجې پر سر خبري وروسته وشي.
د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا ډیوا خبرونه ده.
په برازیل کې د اوبو د یو بند نړیدو له امله اوبه او خټې په شاوخوا کلو باندې وشتي چې په ترڅ کې نږدې 100 مړه سوي دي او 200 نور کسان بېدرک سوي دي. چارواکي وایي د سترو سیلابونو په سیر اوبه په نږدې کلو او شارونو باندې وشتي او ګڼ شمېر خلک په سیمه کې بند هم دي. د اوروژنې چارواکي وایي په ورکو سوو کسانو کې 200 حکومتي مامورین هم وو څوک چې د یاد ډیم په سیمه کې د غرمې د ډوډۍ لپاره را سره ټول سوي وو.
د امریکای صدر ډانل ترامپ د صدارتي کمپاین په خوانې سلاکار راجر سٹون په یو شمیر مجرمانه تورونو کې د نیولو سو غنټې وروسته په ضمانت خوشی کړل شوې ده. د کال 2014 صدارتي انتخاباتو کې دروست لاسوهنه پلټنه کوونکي ځانګړي وکیل رابرټ مولر په راجر سٹون باندې د دروغو یو شمیر تورونه پور کړو، خو راجر سٹون په د عدالت نه راوتو وروسته خبري اعلانو ته ویل دي چې په هغه باندې د دروغو تورونه پور کړل شوې.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د صلح وروسته خبرونه خبر نږدې ذریعہ وایي کې د شي امریکا او طالبان په دې سلا شي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان روزي او په جواب کې طالبانو دا یقین ورکړي چې یمن لیوال ترهګر ټل د به هم د افغانستان خبره د امریکای او یا بل کوم ملک خلاف استعمالې دو اجازه ورنکي. نور حال د وایس اف امریکا پر رپورٹ کې تاسو زمونږه همکار ارباب محمود علی وړاندې کوي.
قطر کې د امریکای او د طالبانو د استازو ترمنځ د یوې هفتې راهسې بغیر د وقفه جاری د خبرو په حق له سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي دي که خبرې سمې تر سره شوې نو کېدلی شي د افغانستان نه د امریکني ځواکونو د وتلو د نیټې اعلان نن یعنی د خالی په ورځ وشي او یا بیا د ګل یا دوشنبه په ورځ دا اعلان وشي. د قطر په خبرو کې د طالبانو او امریکای چارواکو ترڅنګ قربه حکومت او د پاکستان غړي هم ګډون کوي. د امریکني ځواکونو د وتلو په بدل کې به طالبانو ته اوربند اعلانول وی، خو د ځواکونو وتل او اوربند به محدود او مشروط وی. امریکا کې حکومت پرانستل شوې ده او سرچینې دا امکان هم نه ردوي چې کېدلی شي صدر ډونالډ ټرمپ خپل سټیټ آف دی یونین وینا کې د طالبانو سره د حتمی لوزنامې اعلان وکړي. طالبانو او امریکا د مذاکراتو په اړه چپه خوله دي. سرچینو وایس اف امریکا ته ویلي دي چې محدود او مشروط لوازنامه به دواړو خواو ته موقع ورکړي چې د یو غټ سیاسي داو نه وړاندې د یو بل عمل او د ځمکني حالاتو جاج واخلي. پاکستان کې چارواکي وایي دوی د امریکا په غوښتنه طالبان خبرو ته رضا کړي دي. د پاکستان یو اعلی چارواکي نوم نه څرګندولو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د امریکا سره د پاکستان په تعلقاتو کې د مثبت پرمختګ له وجې پاکستان په اخلاص سره په پراخه کچه د افغانستان په ګټه د سولې عمل کې مرسته وکړل شوه. اسلام آباد په تکرار سره وایي چې پر امن افغانستان نه یوازې د پاکستان بلکې د سیمې د امنیت او اقتصادي ثبات په ګټه تمامیږي. د پاکستان چارواکي ګڼي چې په دې پړاو د یوې لوسنامې له وجې به د امریکې او د طالبانو په یو بل باور پیدا شي او بیا کولی شي واشنگټن هم په دې بنیاد افغانستان کې تل عمري صلح ترلاسه کړي. دوی زیاتوي چې دا لوزنامه به ډېره اهمه ثابت شي کله چې بیا افغانستان کې د صلح لپاره نور هر اړخیزه خبرې کیږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د حکومت د خارجه پالیسۍ ډومبه ترجیح ته افغانستان د شخړې حل راوستل دي. دوی په افغانستان کې د امنیت او معاشي ثبات لپاره د امریکې مرستې د سیمې د ګټې لپاره مهم بلي. د پاکستان د پوسټ ویان میجر جنرل آصف غفور د قطر د خبرو وړاندې ویلي وو چې غواړي سیاسي جوړجاړی کامیاب شي او امریکا د افغانستان نه د سیمې د یو ملګري په حیث وځي، نه چې د ناکامۍ په صورت کې وځي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. څنګه چې تاسو خبرونه کې هم اوریدل، داسې تمې څرګندېږي او ذریعه وایي چې کېدای شي امریکا او طالبان په افغانستان کې یو تړون ته ورسیږي. زموږ سره دا وخت د پېښور نه د ډیو ریډیو څېړنکار اسماعیل خان صاحب نیخ په نیغه پلاین راغلی دی. اسماعیل صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل صاحب، په میډیا باندې دغه خبرونه د تیرو دوه درې ورځو راهسې را روان دي چې کېدای شي طالبان او امریکا په افغانستان کې یو تړون ته ورسېد او له سکالو د جګړې یو سیاسي حل راوستې شي. سمره پوری د غلطه سړنکاران تم لري چې دا خبرې ګټورې ثابتې دي. داسې
چې یو دغه خاص کر زمونږ د خارجي چارو په دفتر کې هلته کې هم یو اپټیمیزم شته دی، یو خوشبیني شته دی په دې حق لباندې. یو خو دغه ده چې څونه چې دا دغه خبرې په مخې ته روانې دي، د یو په ځای دوه ورځې درېیم څلورمه پنځم ورځ چې دا خبرې اوږدېږي، د هغې نه داسې ثابتېږي چې بریک ډاون نشته، خبرې دغه کېږي، دا خبرې په مخه روانې دي، پرمختګ کې روان دي. یو خبره دا څنګه چې تاسو لمدا خبرې کیږي چې تقریبا په دې باندې چې امریکایان دا ډخه یو ټایم ټیبل مخ سره شي چې تر هغه د لاندې د شپږو میاشتو یا د کال چې تر هغه د لاندې امریکایان افغانستان نووزي یا چې پر غیر ملکی ځواکونه دی افغانستان نووزي، دا هغه په بدل کې به د طالبان دا ډخه اورپد شي. خو د دې یو خبره دا هم کیږي چې امریکا ټرمپ سیپ چې کوم د شټ ډاون نه پس کوم کئی سٹیٹ آف دی یونین یو تقریر بقی قوم تھا نو پاگی کے بدے دگا رنگ دا خبر اعلان بھی دا غیر پس کیا طالبان دور بند اعلان کی دگا رنگ نور کا گڑ کا من بدی فور تک ہاں اسماعیل صاحب ضرور لا پات دی دگا دگا خبر اپ چے دے نہ پس بیا سی کی گی دا افغانستان حکومت سره خبرو تور پاک لب سی کی گی زکہ پاکستان دا خ دا یو زور په طالبانو راغړ راوسته شوی دی چې دې دې د افغانستان د حکومت سره هم کینی او دغه سره هم خبرې تر کې. نو دغه د افغانستان د حکومت سره ناستا بیا د افغانستان سیاسي حل چې کوم د مستقبل هغه به څنګه د افغانستان د دستور پاک لبس خبرې تر کې کیږي. زما خیال دی چې دا د نه پسې طالبان دغه خدا خبره و چې کله امریکایانو سره او دغه شی د یو ټایم ټیبل باندې دغه شی بیا دغه نه پس
دی کې کې حکومت اسماعیل صاحب تاسو په اخر کې په خپل هم ویل، خو آیا وینې نه چې کچره افغان حکومت تر اوسه پورې بهر پاتې شوه دی او یا د طالبانو په دې باندې ډېر زور چاغي دوی ته نکینی، وینې نه چې د افغانستان یو جمهوری حکومت به د خلکو په نظر کې او د طالبانو په نظر کې ښکته کړی شي یا کمزورې به کړی شي او د هغوی راتلونکی به بیسوي؟
تاسو ته چې ماته زما خپل خیال دی چې د دې خبرو ترو اول یو غټ خنډ هم دغه و چې امریکایانو غوښتل چې اول د دې د افغان حکومت سره خبرو کړي، خو چونکې غټه مسله د افغان د طالبانو په نظر کې همدغه وجه دلته کې غیر ملکي ځواکونه موجود دي، د هغې ټولو کې غټه مسله همدغه وه. نو کدا یو مسله د منځه لاړ شي او ته دواړه اړخو په دې باندې اتفاق راغلو چې ټایم ټیبل باندې اګریمنت شو، بیا دغه نه پس هم ته دغه خچ کوم د اوربند خبره کیږي په هغه باندې خبرو شي. نو زما خپل خیال دی چې بیا زمينه هواریږي د دې خبرو لپاره چې د افغانستان د حکومت سره کیږي، دې کې به د طالبانو چې کوم هغه یو غټ دغه چې دی به د افغان حکومت سره دغه نه پس دی چې موږ بیا په خپلو کې نو دا د خپلو ترمنځ بیا خبرې ترې دي. خو دغه ده چې د دې بس ګارنټیانې به دي خامخا ورکي امریکایان چې کوم ټایم فریم ورکي په تکه ټایم فریم کې به هم دا هغه په دې باندې انحصار لري چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم څه لوزنامو شي. دا به نه شي کېدی چې د امریکایان به وځي طالبان به د هغې نه پس افغان حکومت سره نه کینی یا د هغې نه پس سیاسي لوزنامه نه کیږي، نو بیا خو دا ټول مقصد فوت کیږي. نو زما خپل خیال دی چې کوم دا ټایم فریم خبره کیږي د شپږو میاشتو یا د یو کال او په دې دوران کې به دا ګریجول دي فوجونه وباسي، نو د هغې تر منځه به دا یو شرط په پکې هم دقي چې په دې دوران کې به د طالبان او افغانستان حکومت په خپل هم یو سیاسي لوزنامې ته ورسي.
ډېره مننه اسماعیل صاحب سره د خبرو کولو.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلای او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
وایس اف امریکا ډیوه ده په افغانستان کې د سولې لپاره تاسو وړاندې هم څېړنه واورېده، هم په دې اړه افغانستان کې څېړونکي سوي حکمل روان په دې اړه یو راپور راکوي.
د نړیوالو چارو افغان سیاسي څېړونکي وایي په قطر کې د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیزاده او د طالبانو ترمنځ شوې خبرې د افغانستان جګړې د پای ته رسولو او امن او ثبات د ټینګښت لپاره ګټورې دي. سیاسي څېړونکي او د پوهنتون استاد فیض محمد ځلان ډیوې ته ویلي په قطر کې د زلمی خلیزاده او طالبانو ترمنځ د شپږ ورځنیو پرله پسې مذاکراتو وروسته د مطرح شویو مسایلو د عملي کېدو لپاره به تړونونه لاسلیک کېږي، خو له مشورو وروسته به تلون کو ناستو کې
ځکه مهمه او مثبت ښکاري چې پنځه ورځې پرله پسې د دواړو لورو مرکزیان هغه سره کېناستل او یو د بل په وړاندې زغم خپل کړل. اوس داسې ویل کېږي چې د دې ناستې وروسته نورې ناستې چې د نوموړیو بحثونو لپاره به د منلیکونو یا د اګریمنټونو د تړونونو د رامنځته کولو لپاره لاره هواره کړي، په هغو باندې هوکړه شوې ده. دواړه لوري به د خپلو مشرانو سره د ناستو جزئیات شریک کړي او راتلونکو دوو اونیو کې به پرله پسې ناستې وشي. دا ناستې به ډېرې سرنوشت ټاکونکې وي.
سیاسي چارو څېړونکی فیض محمد ځلان په وینا زلمی خلیزاد نن د شنبه په ورځ د کابل په طرف روان شوی په قطر کې د شو خبرو پایلې بل افغان حکومت سره شریکوي.
خلیلزاد نن کابل سره خوځېدلی ده او چې د شریک تراوی امریکې ته خوځېدلی دي. دوی به په کابل کې افغان حکومت ته او سیاسینو ته خلیلزاد خپل گزارش وړاندې کړي او دا گزارش به سپینې ماڼۍ ته هم ځان سره یوسي تر څو د راتلونکي غونډې لپاره چې په راتلونکو دوو ورځو کې به په قطر کې ترسره شي د هغې غونډې لپاره تیاری ونیسي او پریکنده کردار د سولې په برخه کې ترسره کړي.
د سیاسي چارو یو بل څېړونکی عبدالله هیواد ډیوی ته وایي چې د روانې جګړې قرباني د افغانستان خلک دي، خو له هغوی سره تر اوسه د سولې په څرنګوالي خبرې نه دي شوې. هیواد وایي تر هغې چې د سولې د میکانیزم د جوړېدو لپاره لویه جرګه راونه غوښتلی شي په وینا یې فکر نه کوي چې یوه داسې سوله دې په افغانستان کې رامنځته شي چې د میشتو ټولو قومونو لپاره د منلو وړ وي.
دغه میکانیزم باندې چې دوی روانې دا سوله نه راځي، یعنې دوی باید چې د افغانستان ولسونه په دې کې شریک کړي، د هغوی نظریه واخلي. یعنې دا د یو کارشناس یا د دوو کارشناسانو خبر نه ده. لویه جرګه چې راوغواړي د ټول افغانستان سید 2000 3000 5000 کس چې راوغواړي، مشران سپین ږیري علما روحانیون دا یې ټول راوغواړي، د دوی نظریه واخلي چې موږ د میکانیزم د سوله څنګه جوړ کړو. دغسې وروسته بیا امکان نه دی شته چې دغه وکړي.
خو د سیاسي چارو څېړونکی فیض محمد ځلان وایي د سولې په اړه رامنځته شوې اندېښنې پر ځای نه دي او باید له رامنځته شوې فرصت څخه ګټه واخیستلی شي.
دا چې د ځینې خلکو منفي تبلیغاتو او منفي انګیرنو او اندېښنو رابرسېره کولو ته کار ویلی ده، کله چې یو ځلې بیا دغه شي یو چانس یو بل مخالف لوري ته ورکړی شي، هغه هم په حکومت او په واک را ډک شي، هیله ده چې د دغه جوړښت په رامنځته کېدو سره به افغان ولس د یو ملي خوځښت او د یو داسې ملت او بیداره ولس په توګه باندې چې افغانستان ورته لومړیتوب ولري وکولی شي د افغانستان ټکا او ثبات او د نورو هیوادونو سره د یو سیال هیواد په توګه باندې رامنځته کړي.
د طالبانو په خوانی چرواکی ویلی په افغانستان کې د ولسکلنې رواني جګړې د پای لپاره په قطر کې د زلمی خلیزاد ترمن په شوی خبرو کې له هیواد د امریکایي ځواکونو د وټلو او د افغانستان خاوره د نړۍ او د سیمې هیوادونو پر ضد د نه کرونې پر سر خبرې شوې دي، خو رسمي سرچینو تر اوسه په قطر کې د شوی شپږ ورځنیو مذاکراتو د پایلو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. حکمل صدات، امریکا غږ ډیوه ریډیو، افغانستان.
قدرمنو اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوه یو ساعته خبری خپرونه دوام لري. د واشنگتن ډی سي د سټوډیو څخه خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. سره ملګری اوسېږي تاسو لپاره د سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو یو شمیر نور راپورونه لرو او سو شیبو کې به یو عربیا د خبرونو لنډ تفصیلات هم تاسو ته وړاندې کوو. دسته د پاکستان څخه یو بل راپور وړاندې کوو چېرته چې د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي په قبایلی ضلعو کې د خلک د انتخاباتو لپاره خپل ځانونه رجسټر کړي، او د رجسټریشن عمل د فروری ټول میاشت پورې به دوام لري. په دې اړه تفصیلات استه د حمید الله په راپور کې لرو.
د الیکشن کمیشن چارواکي هارون خان وایي په قبایلی ضلعو کې اولس لا د اوټ د اندراج یا د یو ځینا بل ځیتا د انتقالولو د رواني لړۍ نه استفاده کول پکار دي، ځکه چې دا سینټرونه به تمام قبایلی ضلعو کې په روانو ورځو کې هم فعال وي.
نو چې کله قبایلی اضلاع کې الیکشن کمیشن اعلان وکړي د ووټونو، نو دغه شیډول سره به دا ووټر لیست چې کوم دی د ووټونو اندراج دا سلسله دا به منجمد شي، بیا به څوک نه شي کولای. نو اوس دا ډېره ښه موقع ده، دا جنوري میاشت پاتې ده، فروری میاشت پاتې ده. په دې کې جنوري میاشت کې الیکشن کمیشن دا کړي چې هلته ډسپلے سینټرې جوړې کړي دي په هر قبایلی اضلاع کې، خیبر مومن باجوړ کې، پسکرونو کې، چې هلته خلک لاړ شي خپل ووټونه چک کړي، کو هلته فارمی کې زموږ ملاویږي اندراج دپاره که ووټ باروي د خپل کورنۍ لکه هر کس د خپل کولی شي د خپل خور مور او داسې نږدې رشتې دپاره خپل افام اغستی شي هلته نه ډک کړي او بیا راوړي.
دا وخت په تمامو قبایلی ضلعو کې د ووټونو د اندراج دپاره 309 مرکز فعال دي. په دې کې یو کم سل مرکز په باجوړ ضلع، 28 په سویلي وزیرستان، 19 په ورکزی، 50 په شمالي وزیرستان، او په خیبر او کرم ضلعو کې 43 سینټرې د ووټ رجسټریشن او انتقالولو کار کوي. د دې ترڅنګ په مومند ضلع کې 14 او 16 سینټرې د پخوانی افارز، بنو، پېښور، کوهار، ټانک، لګي مروت او ډیر اسماعیل خان کې هم دي. خو هارون خان وایي د دې مقصد لپاره اولنۍ نیټه الیکشن کمیشن یو کم 1 جنوري ټاکلې وه. دی وایي د عمل به اوس د فروری په ټوله میاشت کې هم کېږي.
یا 29 جنوري پر دغه ډسپلے سینټرو کې د الیکشن کمیشن د ډسټرکټ دفتر نه علاوه هم تللی شي، خو 29 جنوري باندې چې کله تیره شي نو بیا هم دوی سره به موقع وي فروری میاشت کې چې دوی خپل ووټونه اندراج وکړي، که نه ځکه چې د حلقه بندیانو کار روان دی او په 4 مارچ هغه پیل کیږي. دا کېدای شي چې الیکشن کمیشن ډېر زر د الیکشن شیډول اعلان وکړي. په دې کې بیا به څنګه چې ما مخکې وویل چې او کله چې الیکشن کمیشن د الیکشن اعلان وکړي د قبایلی اضلاع کې بیا به ووټر لیست کې اندراج یا تبدیلی یا شفټنګ نشي کېدی. نو اوس دا غوره موقع ده چې هم نن خلک لاړ شي او د خپل ووټ غم وکړي، او هلته زموږ عمله موجوده ده، هلته ډسپلے سینټرې موجود دي، او دغه اوس ټایم هم دی.
دا وخت په قبایلی ضلعو کې الیکشن کمیشن د صوبایي خلکو دپاره د حلقه بندو ابتدایي فهرست اجرا کړی دی. د صوبایي اسمبلی د 1400 خلکو دپاره به د حتمی فهرست د مارچ په میاشت کې اجرا کولی شي. حکومت په دې خلکو د بجټ نوړاندې د ټاکنو پلان لري، او الیکشن کمیشن وایي چې د الیکشن نیټه اعلان شي نو بیا نه ووټ اندراج کیدی شي او نه انتقال کیدی شي. حمید الله، وی او ډیوا نیوز، په خبر.
دا د وی او ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره در وخیږي، د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای،
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي، او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولې.
دا د وی او ای دی واغ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001 202-205-0403.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
وائس آف امریکا ڈیوا دا خبرونه دوام لري. یوار بیا د خبرونو لنډیز تاسو وړاندې کوو. خو غوښ سه اول سرټکو ته
د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې وروستیو خبرو اترو نه خبر دي. زی دری وای امکان دی امریکا او طالبان په دې سلا شي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه وځي او په جواب کې طالبان دا یقین ورکړي چې یو نړیوال ترهګر ډلې ته به هم د افغانستان خاوره د امریکې او یا بل کوم ملک خلاف استعمالېدو اجازه ورنه کړي.
د پاکستان الیکشن کمیشن چارواکي وایي په قبایلي ضلعو کې د خلک د انتخاباتو لپاره خپل ځانونه رجسټر کړي. د رجسټریشن عمل به د فروری ټول میاشت دوام لري. یو چارواکي وایي
وکلا شي الیکشن کمیشن د الیکشن اعلانو کې د قبایلي اضلاع کې بیا به ووټر لیست کې اندراج یا تبدیلی یا شفټنګ نشي کېدای. نو اوس دا غوره موقع ده چې هم نن خلک لاړ شي او د خپل ووټ غمو.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ او کانګرس په عارضي توګه باندې بند حکومتي ادارو بیرته پرانیستو په سر یو تړون ته رسیدلی دي.
او اوس د خبرونو تفصیلات.
د امریکې او افغان طالبانو ترمنځ سولې وروستیو خبرونه خبر نږدې ذریعې وایي امکان د امریکا او طالبان په دې سلا شي چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه راوځي او په جواب کې طالبان دا یقین ورکړي چې یو نړیوال ترهګر ډلې ته به هم د افغانستان خاوره د امریکې او یا بل کوم ملک خلاف استعمالېدو اجازه نه ورکوي. ذریعو وایس آف امریکا ته ویلي کچرې هر څه د پلان مطابق وشو نو دوی تمه لري چې په خبرو اترو کې برخه اخستونکي دواړه اړخه نن او یا د ګل د ورځې پورې د امریکایي ځواکونو د راویستو پلان اعلانولې شي. د امریکایي ځواکونو د راویستو لپاره به دا ضروري وي چې طالبان د ډزبندۍ اعلان وکړي. خو دا چې د امریکایي پوځیانو راویستل او ډزبندي به محدود او مشروط وي.
چین افغانستان ته ډاډ ورکړی دی چې افغان دولت او طالبانو ترمنځ نیغ په نیغه د سولې لپاره د خبرو د لاره په اورولو کې د خپل کوټلي رول ولوبوي. افغان سولې لپاره د ملاتړ پیدا کولو په چارو کې افغان ولسمشر اشرف غني ځانګړي استازي عمر داوودزی بیجین ته په خپل سفر کې د چین د بهرنیو چارو وزارت سره لیدلې او ورسره افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کړې.
پاکستان د سینټ د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې د حکومت لخوا بهر ملکونو ته د تګ نه منې کولو لپاره جوړ کړی شوی تور فهرست غیر آئینی او غیر قانوني بللې دی او حکومت نه غوښتنه کړې چې دغه قانون دې زر تر زره ختم کړي. د سینټ د قانون او انصاف قائمه کمیټې ویلي دغه ټول فهرستونه د خلکو د بشري حقونو پر ضد دي.
پاکستان الیکشن کمیشن وای په قبایلی ضلعو کې د ووټ رجسټریشن لړۍ روانه ده او د الیکشن کمیشن چارواکي ولس ته وینا کړې ده چې خپل ووټ اندراج یا یو ځای سره د بل ځای ته انتقال کولو پروسه کې د برخه واخلي. دا مهال په قبایلی ضلعو کې د ووټ اندراج لپاره 309 مرکزونه فعال دي چې د فروری ټول میاشت په همکار کوي.
د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ او کانګرس په عارضي توګه بند حکومتي ادارو بیرته پرانیستو په سر یو تړون ته رسیدلي. په تیرو 15 ورځو کې د امریکې د حکومت یو شمېر ادارو د بندېدو له وجې د وفاقي ادارو خوښه اتلکه کارکونکو ته تنخواګانې نه دي ملاو شوي. صدر ټرمپ اعلان کړی چې د حکومت هغه ټولو کارکونکو ته به تنخواګانې ورکول کیږي چې د دغه بندښت له امله اغېزمن شوي.
په برازیل کې د اوبو د یو بند د نړیدو له امله اوبه او خټې په شاوخوا کلیو باندې اوښتي چې په ترڅ کې یې نږدې وه تنه مړه شوي او یو شمېر نور کسان بېدرکه دي. چارواکي وایي د ستر سیلابونو په څیر اوبه په نږدې کلیو او ښارونو باندې اوښتي او ګڼ شمېر خلک په سیمه کې بند پاتې دي. او د اور وژنې چارواکي وایي چې په ورکسوبو کسانو کې 200 تنه حکومتي مامورین وو څوک چې د یاد جیم په سیمه کې د غرمې د ډوډۍ لپاره راغونډ شوی وو.
د امریکای صدر ډانل ټرمپ د صدارتي کمپاین په خوانی سلاکار راجر سټون په یو شمیر مجرمانه تورونو کې د نیولو څو ګنټي وروسته په ضمانت خوشی کړی شوی دی. یو وفاقي جوړی یا د پوهانو ډلې د کال 2018 امریکایي صدارتي انتخاباتو کې د روسي لاسوهنې په پلټنو کې د دروغو بیانونو ورکولو، د انصاف په لار کې خنډانو اچولو، د ګواهانو بیانونو بدلولو تورونه لګولې دي. راجر سټون د جمعې په ورځ د ضمانت وروسته د عدالت بهر خبریالانو ته ویلي هغه په غلطه تورن کړی شوی او د تورونو انکار کړی.
امریکا خارجه وزارت سیکرټر مایک پامپیو په وینزویلا کې د جمهوری ریاست پر ځای کولو امریکایي پالیسۍ لپاره الایټ ابرانز د خصوصي سفارتکار په توګه ټاکلی دی. ښاغلی پامپیو پرون د جمعې په غرمې د اعلان په واشنگټن کې د شنبې خالي په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د خصوصي غونډې څخه وړاندې کړی.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا د بریډیو دی. د پاکستان د سینټ قانون او انصاف خیمه کمیټې د حکومت لخوا بهر ملکونو ته د تګ نه منع کولو لپاره جوړ کړی شوی تور فهرست غیر آئینی او غیر قانوني بللی دی او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دغه قانون زر تر زره ختم کړي. نور حال په دې حق باندې د اسلام آباد نه د بریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
د سینټ کمیټې د حکومت لخوا تور نوملړ کې شامل پاکستانی وګړو باندې د هیواد څخه بهر تلو بندیز د بشري حقوقو او ملکی دستور په ضد بللې دي. که څه هم پاکستان کې اوتن بهرني هیواد ته تلو نه منع کولو لپاره د مخکنه ای سی ایل یا سفری بندیزونو نومي قانون فعال دي، خو د دې باوجود نن سبا د ریاستي بیانیو حکومتي مخالفینو بهرني هیوادونو نه منع کولو لپاره د تور نوملړ قانون نه هم ډیر کار اغېستل کیږي. پاکستان کې د تیر سمودې راهسې دغه تور نوملړ باندې په سیاسي، عدالتي او پارلماني کچه بحث دوام لري او د سینټ په بیلابیلو کمیټیانو کې هم د حکومت لخوا دغه تور نوملړ د لارې د خپل مخالفینو د زورولو معامله راپورته شوې ده. او بیا په دې اړه د سینټ لخوا د قانون او انصاف قائمه کمیټې ته په دې اړه د سپارښتنو جوړولو ویلي شوی وو، او د یادې کمیټې لخوا سینټ ته وړاندې کړل شوی سپارښتنو کې دا د ملکی دستور په ضد قانون ګرځول شوی دی او په حکومت باندې دا په سمدستي توګه ختمولو غږ هم شوی دی. تیرونه د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې غونډه کې هم د حکومت او مخالفو ګوندونو غړو په دغه تور نوملړ باندې سخت ټکونه کړي وو، او د بشري حقوقو مرکزی وزیر شیرین مزاري هم د ای سی ایل د فعال کېدو باوجود بلیک لیست کارولو باندې په حکومت سخت نیوکې کړې وې. او مطبوعاتي رپورټونو تر مخه مرکزی وزیر دریس خپل کړو چې په یو جمهوري نظام کې دغه تور نوملړ لپاره ایز زین جوړیږي. او د بلوچستان سره تړاو لرونکي د سینټ د کورنو چارو قائمه کمیټې غړي سینیټر کلثوم پروین هم په حکومت باندې تور نوملړ د خپل مخالفینو په ضد د کارولو تورونه لګوي. قائمه کمیټه پر رپورٹ کې د پاسپورت محکمې د مشر لخوا دغه دریض لو نکلی شوې دي چې دی یا خود عدالتي حکم یا اړوند حکومتي ادارو په وینا باندې د خلکو نمونه تور نوملړ کې اچوي. که څه هم دغه حکومتي ادارو نمونه نه دی اغېستل شوی، خو سیډونکو په دې اړه د هیواد طاقتور ادارو په لګوتي اچتوي. او دریض روړي چې اوتن باندې سفری بندیزونو لګولو په اړه ای سی ایل نومي پراخه قانون کې دغه اغېزمنه تنته قانوني حقونه ترلاسوي، خو بلیک لیست یا تور نوملړ کې شامل تند دغه حقونو نه محرومه پاتې کیږي. په وروستو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ ملاتړي د ملي اسمبلۍ دوه غړو محسن داوړ او علي وزیر نومونه هم په دغه تور نوملړ کې اچولي شوي وو، او دغه سیر د پی ټی ایم ملاتړي ګلاله اسماعیل هم د سفري بندیزونو په نوملړ کې شامل کړی شوی وو. او دې ته په غبرګون کې د بشري حقونو تنظیمونو د پاکستان په حکومت باندې د خپلو مخالفینو په تګ راتګ د بندیز د لارې د دوی د زورولو تورونه لګوي.
وای وایس اف امریکا دیواله خبرونه دوام لري د واشنگتن د استودیو څخه خبرونه تاسو ته په ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. تاسو ته اوس د خسور د پیشي په اړه یو راپور لرو چې تیر ورځ د حیات د مور ویډیو مخه تر غلې. تفصيلات ته دی راپور عدنان بیٹنی تیار کړي.
د شمالی وزیرستان خیسوره سره تړاو لرونکی ماشوم حیات مور وای په پندو پیسې ورکوي خو خپل بیان څخه په شان سي او غوښتنه کړي چې نه میړه او نه زوی غواړم خو چې عزت خیال می وساتلی شي. څو ورځې وړاندې د حیات ماشوم ایوا ویډیو په سوشل میډیا خبره شوې وه چې پکښې د تنخواه ماشوم وای فوزي سرتیری کور ته بې اجازه ننوځي او کور ستر یعنی پردای ورله ماته کړې ده. تیرې ورځې راځي په سوشل میډیا داسې خبرونه خپرېدل چې د حیات کورنۍ د خپلو خبرو څخه په شا شوي چې کوم تورونه یې لګولي. خود شمالی وزیرستان څخه د کامی پارلمان غړی او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ محسن داوړ په ټویټر یو ویډیو خپره کړې او ورته لیکلي د حیات د مور د جرګې په وړاندې خبرې کړې دي. په ویډیو کې په بورکا کې په پټ مخ د حیات مور چې دغه ماشوم ورسره څنګ ته ولاړ هم دی وایي چې کوم ملکان وایي چې دوی ګوته ولګوله د خپلې خبرې نه په شا سوي زما سر د غوس شي که دغه سمې وکړه. هغې ویلي پوځیانو راته وویل چې کټ سمکه او بالش راته کښېږده چې که شهرت خان یعنې خاوند نه راځي نو هغه به ورکه رشپه وکړي. دغه من وای ما خپل بیان په کاغذ لیکلی دی. خاون او زوی ورلد دوی په مخ کې په ډنډو وهلی او د سر وشتانې پرې کړي او په اونۍ کې بدرې زل راتله او د صندوق نه بای زما جامې راوېستې او پښتنه کوي چې ولې زما خاون په صندوق کې وو. هغې ویلې نن د دې خلکو په وړاندې زه کراوتلی یم چې دا زما ورونه او زمن دي او ډېرې بېزتۍ نه مې دا شخ کړی دی. پنځه شپږ کاله کېږي چې په انټري یعنې په اندراج کولو سره خپل کلي ته راغلی یم خو د دې نه مخکې مې غږ نه دی کړی. اوس زه ښځه پاتې یم او سړی نه ور راسره په کور کې. د حیات مور وایي غږ مې وکړو چې بی عزت نشم. د بد ورځې نه مې ږغ وکړو ځکه چې دوی رانه نه کلارې دل نه میړه غواړم نه زوی غواړم خو چې زما خپل عزت وساتلی شي.
دادا نے تو نو مانے کون مان منور کاغذ لکھوائی جائے پچوڑے سارے پر کرائی جائے تو پلاوڑ یہ والی دی پاجی ماش درو رو رو لگ دمو جو می چے کر داس ہوا نی بس واٹ واسطے سارے قسم دکشن دمو جو می اس واسطے نن چ داس وی لوڑا یا پا دا دا خال تر وات لگا مو ہند ورینا دی زامن می دی تے تے دی جاتا نہ می داس حق کرائی جائے پے پون زا کولا دی کاش پھٹ کولا تے انٹری وی واتل نی مو جاغ نہ کرائی ہنن چ سزا پھوتے و ساڑی نہ وی روپے پا دا میدانن دا زون اپ آزاد نہ وقت سے بھی ذات
ہے جڑو مقام دا جڑو مقام
ہے ذات انا سی ایتا دا نام ہے صاحب کڑے سری کورے میں دیتی وقت
اس کا سب
تو دل نہ رنا
د حیات د ویډیو مخې درات لو سره ورسته پښتون ژغورنې غورځنګ د یادې پیښې پر ضد وزیرستان ته لاریون کړی وو او دغه پیښې پلټنو لپاره یوه اونۍ وخت ټاکلی. د حیات مور دغه ویډیو تر خپرېدو وروسته په سوشل میډیا داسې راپورونه هم مخې ته برسېره شوي چې په هغې کې دغه دعوه کېږي چې دغه ویډیو برسېره کوونکي کسان ادرامان یحیا خان د حیات مور او په حیات پخپله تشدد سره او ځان وژونکي حملې پرې شوي دي. خو دغه ویډیوګانو ته تر دې وخته پورې په حکومتي کچه په رسمي طور څغ برګون نه دی ویلی شوی. دیو سره خبرو پر مهال د صوبایي حکومت یو اعلی واکمن د نوم نه څرګندولو په غرض وویل په دې اړوند غونډه راغواړي او دا د تشویش او پریشانۍ خبره ده او د دې پلټنې به کوي. یړ دوی چې په وروستیو کښې په قامي اسمبلۍ کې علي وزیر محسن داوړ تر څنګ د جمعیت علما اسلام غړی او د نیمه قبایلي سیمې افرس نه د قامي پارلمان منتخب نماینده مولانا عبدالشکور هم خپلې اندېښنې څرګنده کړې وې او د پارلماني کمیټې جوړولو غوښتنه یې کړې وه. همدې سره په سینټ کې د پښتونخوا ملي پارټۍ سینیټر عثمان کاکړ لخوا په دې اړوند بحث شوی وو او سختې اندېښنې څرګنده کړې وې. یړ دوی چې محسن داوړ هم دوه ورځې وړاندې یو ټویټ کړی او ویلي وو پوځ او د شمالي وزیرستان انتظامیه په حیات خان او د هغه په کورنۍ فشار اچوي. د پیسو ورکولو یې ورته ویلي چې هغوی د خپلې خبرې نه په شا سي. تر دې مهاله په دې اړوند د پاکستان پوځ د حیات او د هغه مور د ویډیو په هکله څه غبرګون نه دی ښولی. عدنان بیټنی، ډیوه، شمالي وزیرستان.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو دی او اوزو د خیبر پښتونخوا سوات کې د کوزدیر چکتری چک پوسټ پوز پولیس ته حواله کړی دی او په سوات کې پولیس وای چې د ملاکند درګي چیک پوسټ هم لوی تاور کړل شوی دی او د مارچ په میاشت کې حکومت په دغه سیمو ټول کنټرول پولیس ته ورکی. په دې حق باندې تفصیلی رپورت د مردان ندری بریډیو خبریال ریاس حسین راکوي.
د خیبر پختونخوا په کوز دیر ضلع کې پاکستانی ځواکونو د چکدرې چیک پوسټ د دیر ضلع پولیس ته حواله کړی دی. په شمالي سیمه ملکن ایجنسی کې په کال 2009 کې پاکستانی ځواکونو عملیات کړی وو او د هغې وروسته په مختلفو غټو لارو باندې د پاکستانی ځواکونو چیک پوسټې جوړې کړې شوې وې چې ترینا مقامی اوسیدونکو هم دغه ګیله کوله چې نه یوازې په دغه چیک پوسټو باندې زیات وخت لګي بلکې د سختي رویې له کبله هم ګیله منو. د دې وړاندې په سوات سیمه کې هم پاکستانی ځواکونو لخوا د امن راتلو وروسته اختیار پولیس ته حواله کړی شو. پولیس وایي په ملکن ایجنسی درګه کې هم د ځواکونو چیک پوسټ ځای لیوي ته حواله کړی شو دی او د مارچ د میاشتې وروسته په دغه سیمو کې د پولیس د نظام وروسته د دې اختیار به هم پولیس ته حواله کړی شي. په ملکن ایجنسی کې د پولیس ویان محمد فیاض ډیو سره د خبرو په مهال د اختیار ورکولو تصدیق وکړو.
په سوات کې چې کوم د لنډا کې چیک پوسټ مې نو هغه پولیس ته حواله شي یا خو د خوځښت
لارا درگے کے دزواکونو چیک پوسٹ جوڑ کر شوی وا او بلغٹ چیک پوسٹ چکدرا کوز دیر ضلع کے عملی کړی شوی وا او د چکترینا ترتی مورګړ بردیر او د چترال اوسیدونکو د دې چیک پوسټ نه تیرېدل. په کال 2009 کې کله چې پاکستانی طالبانو په سوات کې قبضه کړې و نو په هغه وخت کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت د هغوی سره امن معاهده لاسلیک کړې و. خو بیا وروسته وسلوالو په بونیر ضلع کې خپل فعالیتونه کړي وو او په سیمه کې پاکستانی ځواکونو عملیات وکړل او اوس یوولس کاله پس پاکستانی ځواکونو دغه چیک پوسټ ځایي چارواکو ته حواله کړی دی. په دې حق له ځایي سیړنکار طاهر خان وایي چې په صوبه کې نه یوازې امن راغلی دی بلکې ځایي اوسیدونکو هم د دې چیک پوسټو نه شکایت کولو.
دین اوړاندې شکایت هم دخل کو وو دغه چیک پوسټونو باندې او بل دا چې کوم پالیسی دا مله کړه دې چیک پوسټونو نه علاوه چې کوم پاکستان افغانستان سرحد دی او باغې باندې و مخ کې فوجانو بیا د سیو پلانو چې هغه اف سی تور کی نو هغه کوم دې ځینو کې هغه د پاواله کړې شوی دی. نو معنی دا چې په پوره مغرنګ مشکل پاتې نشو دغه یو خدي غاز غنتار او دیوال او غتار لګي بل دن بیا په قبایلی سیمو کې بیا په ملکن کې او دغه رنګ باجورن په دې کې حالات خشوي دي او دا چې پوسټونو ورکړي شي دي اوس سیور ځانیتا دا یو خ پرمختګ دی. انفسیاتي خلکو باندې یو اثر وی چې هغه حالات خندي بل هغه د خلکو مشکلات چې مو هغه کې هم لکه نه راشي.
د سواد عملیات ورستو ځواکونو په کوزه خیبر پښتونخوا شمالي او جنوبي وزیرستان کې هم دا رنګ عملیات کړی وو. د پښتون تحفظ موومنت لخوا په دغه چیک پوسټو باندې د ځواکونو د سختي رویه په ضد نیوکه هم شوي وي او د پی ټی ایم په غوښتنو کې یو غوښتنه دا هم و چې ځواکونو د دې ځای خلکو سره خپل رویه سمکړي. ریاض حسین وای اس اف امریکا ډیوا مردان.
وایس اف امریکا ډیوا د تاسو ته خبرونه کې یو بل راپور لرو. انډر پلی په نوم مشهوره په غټ سود د موټرانو خرڅولو پروګرام او د آیس نومې نشي په ضد په سوات کې احتجاج سوی دی. تفصیلات فیاض ظفر راکوي.
په سوات او ملکن ډیویژن کې د سودی کاروبار چې ځایي خلک ورته انډر پلی وایي او د آیس نشي په استعمال کې د زیاتوالي خلاف امن جرګې خیبر پختونخوا د سوات سرخار منګوره کې احتجاجي مظاهره وکړه چې پکې د امن جرګې غړو او عام اولس ګډون وکړو. نشاط چوک منګوره کې دغه احتجاجي غونډه کې د حکومت او پولیس نه غوښتنه وشوه چې سودی کاروبار او آیس نشه خرڅون کې خلکو خلاف د کاروایی وکړی شي. د امن جرګې چیرمین سید کمال شاه ډیو ته وویل چې د انډر پلی یا د سودی کاروبار لږه بله پلکه او خلک اغیزمن شوي دي.
د انډر پلی په نوم باندې زمونږ په ټولو صوبه کې په خیبر پختونخوا کې یو ډیر لوی غټ متوازی فاینانشل سیستم خلک چلی او دا انډرګراوند اکانومي دا پدې کې چې کوم دی خلکو په 4 روپو انویسټ کړی دا د دې د لاسه زمونږه ټوله صوبه چې کوم دی غیزمنه شوې ده چې پدې کې خلکو خود کشې کړې دي. پا پدی کې خلک د عزتونو نه خلکو په کلونو ور کړی دی
د یو وخت نه د خیبر پختونخوا په بیلابیل سیمو کې د سودی کاروبار کیږي سه خلک لګ دې نقد روپی چلاور کی او د یو سو میشتو پس دا غی دوگونا یا د ډبل پیسو د بینک چک تی واخلی او لیکل ورسره وکړي او چې کله د په وخت دا پیسې ورنکلی نو دا پیسې ورپسې وخت په وخت ډبلیږي سبوند مخ کې 400 کې داسې یو کس په سودی پیسو کې خپل جیداد او اخر کې خپل ذاتی کور اوبیلو او بیا یې خودکشي وکړه چې دا غی نه پس امن جرګې د دې غیر قانوني کاروبار خلاف تحریک شروع کړو امن جرګه په عام اولس او خاص کر په کالجونو او یونیورسيټانو کې د آیس نومې نشې خلاف هم تحریک چلی د امن جرګې چیرمن سید کمال شاه د آیس نشې په حق له ډیو توای
نوې نشا د آیس په نوم باندې زمونږ په ټول پاکستان کې بلکې په صوبه کې زمونږ خیبر پختونخوا کې دا ډېره زیاته خوره شوې ده او په کالجونو او په یونیورسيټو کې دا زمونږ نوجوان نسل خاص کر تعلیم یافته هغه نسل چې کم زمونږ مستقبل دی ځوانان په خپل ځای دا زمونږ جنکې ماشومان هم د دې نشې نه چې کم دی متاثر دي او په ډېره لویه تیزی سره دا خوره شوه نو زمونږ د امن جرګې دا موجوده نننۍ غونډه چې کم دا انډر پلو او دا آیس په نوم باندې چې کومه نوې نشه ده کومه زموږ په صوبه کې په تعلیمي ادارو کې تعلیمي ادارو نه بار خوره شوه د دې د مخنیوي لپاره موږ نن راغلي یو
د وخت کې سوات بونیر دیر او باجوړ کې د انډر پلی یا د سود د کاروبار ډېر زیات دی او ملکن ډیویژن کې دا کاروبار زیات د نان کسٹم پیډ گاډو په خرڅولو او اغستو پر رنګ کې کیږي اکثر خلک چې د سود پیسې پرې زیات شي نو دوبۍ ملیشیا یا نورو ملکونو ته د ټول عمر د پاره وتختی او سه خلک خودکشی نه کوي تیر صوبایي حکومت د دې کاروبار خلاف په اسمبلی کې قانون سازی هم کړی و او بعضی پولیس تانو کې د سودی کاروبار کوونکو خلکو خلاف اف آی آر هم درج شوی دی خود سود کاروبار کوونکی داسې قسمه طریقه باندې لیک کړی وي چې قانوني رنگ ولور کړی وي او دغه کسان زر د عدالت نه په ضمانت آزاد شي فیاض ظفر وایس اپ امریکا ڈیوا سوات
دا د وی او ای ڈیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ زموږ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی او عضو بلوچستان ته هلته کې د بلوچستان حکومت د هغه ډاکټرانو د کاربندیز خلاف فیصله کړې ده چې سرکاري هسپتالونو په او پی ډیز کې دوی خپل خدمات نه ترسره کوي یعنی نوکرو ته ناراضي ډاکټران د خپل یو ملګري ډاکټر نیرو سرجن ډاکټر ابراهیم شیخ د اغوا یا تختبلو خلاف د تیرو سلور سلویخ تراحسه ورځ راځي په احتجاج ناشتي نور حال په د کوټه ندی ریډیو خبريال حمید سمسور راکوي
د کوټي د نیرو سرجن د ډاکټر ابراهيم شيخ د تشتولو په ضد باندې د ډاکټرانو د اتحادي لوري لتیرو څلور څلويش ورځې زخه دغه کاربندیز د بلوچستان په سرکاري هسپتالونو کې دوام لري حکومت د عادي خلکو د مشکلاتو د لری کولو لپاره دغه ګام پورته کوي د صوبایي حکومت د روغتیا د څنګ لوري په خورسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د ورځې پر وخت په شخصي هسپتالونو کې د ډاکټرانو پر کار کولو باندې بندیز دی او چې کوم ډاکټران په اوپیډیانو کې خپل پرایز نه ترسره کوي دا غوبه د میاشتې لمعاش څخه به پیسې نور کول کېږي په دغه خورسوي اعلامیه کې ویل شوی دی چې د سرکاري هسپتالو ډاکټران په شخصي هسپتالو کې د ناروغو کتنه کوي خو د ډاکټرانو اکشن کمیټه بیا وویل چې دوی لکوټ شار زخه د تشتول سوي نیرو سرجن ډاکټر ابراهيم شيخ تراخوش کېدو به خپل کاربندیز ته دوام ورکړي
امر کوئی سٹرائک نہیں ہے ہم صرف احتجاج پہ ہو سکتا ہے یہ نوٹیفیکیشن جو سیکرٹری صاحب نے نکالا ہے ہمیں تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے
زموش کاربندیز ندی موش یوازی پر احتجاج باندیو کہ دائی سی سے داغ امر سیکرٹری چنگا رائس تلی دی موش نپو یجو سی دا داغ داول بیانولی ورکڑی دی د ډاکټرانو د کاربندیز له ثواب زخه ناروغ خلق له سخت مشکلات سره مخامخ دي
ضرور مریض راوړی دي ډاکټرانو سره موږ سره پروت دي نو مریض به موږ یې په کور ته راوړو
مجھے دلے مریض دی دا مریض سارا سپرو دی او پی ڈی ایم بند دا دلتا ٹیسٹوں کو ٹیسٹوں نے نہ کیجیے ڈاکٹران نس تھا مجبور ہے اس حالت میں خراب ہوئی دا مریض بالکل ڈاکٹران نس اس یہ سنس کوئی
ایک مہینے سے زائد ڈاکٹر کوئی نہیں یہاں پہ غزدار سے آتے ہیں کوئی کلات سے آتے ہیں مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں ہم کیا کریں پرائیویٹ ڈاکٹر ایک کے پاس جاؤ پھر بھی جو ہے 1000 روپے اس کا فیس ہے 5-6-10 ہزار روپے خرچ ہوتا
لیوی میں سے زخ زیادہ مدہ سبیدا سدل تہی سے ڈاکٹر نستا چوک لخوزدارا راجی چوک بیا لکلات زخا نا امید سی بیر تولار سی مجھ چوکو شخصی اسپتالو لسی اولار سو 1000 روپے دا ڈاکٹر پیسوی لپنزو زر زخا بیا ترلس زر پوری خرچہ راجی مجھ غریبان چیری اولار سو دا ڈاکٹرانو اتحادی اویئی چپ تیرو لس کلو کی دلتا پا بلوچستان کی در دیرس ڈاکٹران تشتول سویدی اتلس بیا د تراگری په بیلاپی لپیشو کې وجل سوی دی او دغه ډول و نیوی تنزدی ډاکټران بیا د خرابې امنیتی وزي د اغوا برای تاوان د پیشو لکبل ل بلوچستان زخه د هیواد نور برخو او بارنی هیوادو ته هم تللی دی د دوی په خبره چې په تیر وختو کې کم ډاکټران تشتول سوی دی دوی ټوله د پیسو په بدل کې را خوش سوی دی حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون کوټا
دا د وی او ای دی وا خبرونه دا زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ ویب پاڼې پته ده voadivanews.com ټوئیټر آی ډی دا @voadiva
دا د وایس آف امریکا ډیو ریډیو دی او اوس راځو دلته د امریکې په حق لباندې تاسو یو رپورټ وړاندې کوو د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ او کانګرس په عارضي توګه بندو حکومتي ادارو د بیرته پرانستو په سر یو تړون ته رسیدلی دي نور حال په دې حق لباندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکارا کلثوم منزه شهید وړاندې کوي
د امریکای ولسمشر ډونالډ ټرمپ او کانګرس موافقه وکړه چې په موقتی توګه یا د دریو اونیو لپاره د امریکا د فدرالي حکومت تړل شوې ادارې بیرته پرانیزي په تیرو 15 ورځو کې د امریکا د حکومت د یو شمېر ادارو د بندېدو په ترڅ کې د فدرالي ادارو شاوخوا 800,000 کارکونکي له معاشه بې برخې وو خو دا اعلان هم وشو چې د حکومت هغه ټولو کارکونکو ته به تنخواوې ورکول کیږي څوک چې د دغه بندښت له امله اغېزمن شوي وو که څه هم د امریکې په تاریخ کې وړاندې هم حکومتونه تړل شوي دي خو په لومړي ځل دا موده د 15 اونیو نه هم زیاته شوه او له همدې له مخه دا د امریکا په تاریخ کې د حکومتي ادارو د بند پاتې کېدو تر ټولو اوږده موده ده د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې ورځ په یو خبري کانفرنس کې د فدرال حکومت له کارکوونکو څخه مننه وکړه چې د حکومت د یو شمېر ادارو د تړل کېدو برسېره یې هم خپلو کارونو ته دوام ورکړی که څه هم د ولسمشر ټرمپ د مکسیکو سره په سرحد د دیوال جوړولو غوښتنه کې څه پرمختګ نه دی شوی خو د کانګرس د مشرانو او د ولسمشر ټرمپ هوکړې له مخې ټاکل شوې دي چې د هغې بودیجې پر سر خبرې وروسته وشي ښاغلی ټرمپ په خپلو خبرو کې یو ځل بیا د مکسیکو سره په پوله د سرحدي دیوال په جوړولو باندې په ټینګار سره ویلي دي چې د اسرائیل په څیر نورو هیوادونو پر خپل سرحد باندې په دیوال جوړولو سره خپل هیوادونو ته د ترهګرو د تللو مخه نیولې ده او امریکا هم په کار دی چې ورته ګام واخلي د ټرمپ او ډیموکراتانو ترمنځ د مکسیکو پر پوله د دیوال جوړېدو د لګښت پر سر چې له 15 بلیونو ډالرو څخه هم اوړي کلک مخالفت دی چې له امله یې د امریکا حکومت په جزوي توګه تړل شوی پاتې و د رایټرز خبری ادارې یو راپور وایي چې د دې موافقې په اساس به د امریکا فدرال حکومت هغه بودیجه ترلاسه کړي چې د سرحدي امنیت چارې پکې شاملې دي خو دا بودیجه به په ځانګړې توګه د سرحدي دیوال لپاره نه وي
د واشنگټن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com
هیر یې نکړئ